داریم که برنامه 8 را میزبانی میکنن. خوش آمدید سرور.
ډیر مننه نایمی صاحب، ستړی مشه در نو اوریدونکو تاسو هم سلامونه وړاندې کوم. په واوري د بشري حقوقو د څار ډلې د افغانستان د جګړې لشکلو خو د ملکی مرشوبلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي را سره واوري. لومړی د دې ساعت خبرونه، افغان امنیتی چارواکي وایي د کندهار او هلمند په څو سیمو کې جنگي عملیات دوام لري. د فرانسې په لیون ښار کې یو پادری په ډزو ټپي شوی. د امریکا ځنګړو ځواکونو یو امریکایي وګړی په نایجیریا کې له یرغملو وشغور. د خبرونو تفصیل، د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب، ژیړی او میوند ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر اتیا زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویندوی جمال ناصر بارکزي آزادي راډیو ته وویل دغه عملیات د جمعې له ماښام راهیسې روان دي.
د میوند ولسوالۍ د میا کاریز په سیمه کښې دولس وسلوال ترهګر وژل شوي، دوه یې زخمیان دي. د ژیړی ولسوالۍ په نلغان کې 15 وسلوال ترهګر وژل شوي دي.
ښاغلی بارکزي همداراز ویل په ارغنداب کې هم 15 وسلوال طالبان په روانو عملیاتو کې وژل شوي دي. د امنیت قمندانۍ ویان د افغان ځواکونو د مرجوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې افغان ځواکونو و پوستې له مقاومته پرته دوی ته ورپرېښي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د مرکز لشکرګاه، ناوی او نادالي ولسوالیو په ځینو سیمو کې پوځي عملیات په شدت روان دي. د والي ویاند وایي په دغو عملیاتو کې ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي او تر 15 زیاتو وسلوالو ترهګرو ته مرشوب له اوښتې ده. عمر ځواک آزادي راډیو ته وویل د ځمکنیو او هوایي ځواکونو عملیات به دوام ولري.
تر هغه وخته به دوام لري د عملیات تر څو چې د ګڼ شمیر سیمې چې په دې وروستیو کې د وسلوال مخالفینو لاسته لوېدلې دي او یا کبنشنۍ پکښې شوي دي هغه بیرته لاسته راسي.
وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شاوخوا کې او د همداراست په ناوی او نادالي ولسوالیو کې ځینې سیمې ونیولې. د ورزګان د والی ویان دوی امنیتي ځواکونو د دهراوت ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پلان ناکام کړ. احمد شاه ساحل آزادي راډیو ته وویل په دهراوت ولسوالۍ کې وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د افغان ګډو ځواکونو له لوري په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه پلان او مخه چې د ولسوالۍ د سکوتېدو یې درلود شنډ سو، د پلان یې له منځه ولاړې. وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د دهراوت ولسوالۍ په شاوخوا کې له 40 ورځو راهیسې جګړه روانه ده، خو له تېرې اونۍ راهیسې د جګړې شدت زیات شوی دی. وسلوالو طالبانو په ارزګان کې د تازه تحولاتو په اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د فرانسې په لیون ښار کې له کلیسا بهر یو ارتودوکس پادری په ډزو ټپي شو. خبري آژانسونو د سرچینو په قول ویلي پېښه پرون مازدیګر د کلیسا د تړل کېدو پر مهال وشوه. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې تېره پنجشنبه د نیس ښار په یوه کلیسا کې یو تن په چاړې 3 کسان ووژل. تر دې 2 اونۍ مخکې د پاریس د یوې څنډې د یوه ښوونځي له یوه ښوونکي سر پرې کړی شو. ظاهرا دغه ښوونکي د درس پر وخت د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتور ښوولی و. د فرانسې ولسمشر دا پیښه تروریستي بللې ده. زرګونه کسان پرون په مونتینګرو کې د سربیا د ارتودوکس کلیسا مړه شوي مشر ته د درناوي لپاره راغونډ شول. میتروپولیتن امفیلو هیجا په کرونا وایرس تر اخته کېدو وروسته په روغتون کې بستر شوی و چې وروسته یې سا ورکړه. په پام کې ده د ارتودوکس کلیسا دغه مشر نن یکشنبه خاورو ته وسپارل شي. د سربیا ارتودوکس کلیسا له خلکو غوښتي چې د دغه مذهبي مشر د جنازې د مراسمو پر مهال ماسکونه وکاروي او له یوه بله فاصله وساتي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په سربیا کې تر اوسه تر 45,000 ډیر کسان په کرونا وایرس اخته شوي وی او تر 800 زیات کسانی په نتیجه کې مړه شوي دي. په بریتانیا کې به د رواني اونۍ د پنځشنبه لورځي ټول بند یا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یو میاشت به دوام وکړي. د ټول بندۍ له اعلان وروسته به چاته اجازه نه ورکول کیږي چې بې ضرورته له کوره ووځي. په بریتانیا کې شپږ څلوېښت زره تنه په کرونا وایرس مړه شوي او هر ورځ په دغه هیواد کې شل زره نوي مثبتې پیښې ثبت کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نایجیریا په شمال کې د یو امریکایي برمته د خلاصون لپاره د متحدو ایالاتونو د پوز د عملیاتو ستاینه وکړه. شپږ وسلوالو د سه شنبه پر ورځ د نایجر د جنوب د ماسالاتا د سیمې په یو کلی کې یو امریکایي ل خپل کور برمته کړه او د هغه ل کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه وکړه. برمتهګرو د امریکایي چې فلیپ والټن نومیږي د نایجیریا شمال ته تښتولی و. ولسمشر ټرمپ پرون په یو انتخاباتي غونډه کې وویل چې د امریکا زړورو پوځیانو په یو ډیر لري هیواد کې یو امریکایي تبعه وشغوره. د امریکایي پوځیانو عملیاتو ته په اشاره ویلي د هغه کارو چې باید کړی وای ځکه چې برمتهګرو د یو امریکایي ل ژوند سره لوبې کولې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري اته بجې او شپږ دقیقې شوې. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. د بشري حقوقو د څار دلیل افغان خواو د ملکی وګړو د مرجوب له مخنیوي غوښتنه وکړه. افغان امنیتي چارواکي وايي په کندهار، هلمند او کندوز ولایتونو کې عملیات دوام لري.
د کندکې عنایت او د کلیګو پوسټو د ټول منصبدارانو له ډیر مننه کوم. په ډیر میړانه سره یې پوسټې نم دفاع کړې ده.
په غزنی کې قومي مشانه او چارواکي وايي طالبانو د دې ولایت په پښتون میشتو سیمو کې د غنو شونځو د جوړیدو مخنیولې.
دغه پروژو ارزښت له زر میلیون افغانیو څخه زیات و.
د کونړ ځینې اوسیدونکو شکایت لري.
ځنګلم د حفاظت هم کوو او د کور له اشدار او دروازې دې لږه موږ د پاره نه.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه هم د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دراوړو. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له ود ما شام تر و په منځنۍ څپه 12.5 نیو او اف ام 3.5 څپه اوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای په کار د چې په خبرو کې شامل لړخونه د ملکیانو خوندې توب او د نامشرو حمله بندول خپل لمړي توب وټاکي. په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکزي پلاو له خبرو سره سره په افغانستان کې نامنی ختمه شوه نه ده. لبلې خو ملګرو ملاتو ویلي چې د 2000 میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې تر 2000 زیات ملکیان وژل شوي دي. د موضوع تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
که څه هم د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 روانې دي، لیاوی خو دغه خبرې د کومي کوټلې نتیجې سبب سوي نه دي. لبلې خو په افغانستان کې روانه ناامني ختمه سوي نه ده. دې موضوع د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ اندیشنه هم پارولې ده. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا گاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د دې لپاره چې خلک د سولې پر روانه پروسه باور وکړي، یو باوري سیاسي جوړجاړي ته اړتیا لیدل کېږي.
Afghans are understandably extremely concerned both about the delay.
عام افغانان د درکوار سخت اندیښنه لري چې لیوی خو خبرې زندیدلې او کوم نتیجه نه لري. لبلې خو د امنۍ او زیاتېدل هم د ملکیانو د کړاو زیاتېدو سبب شوی. زما په نظر د دې لپاره چې خلک پر دې پروسه باور ولري او دا پروسه د یو سولېز جوړجاړي سبب شي، سرګند ده هغه خونه چې په مذاکرو کې خیل دي باید د ملکیانو خوندې توپ د خلکو د کړاو کمیدل او د نامشروع حملو ختمول خپل مهم لمړی توپ وټاکي.
تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې وه. شغلی خلیلزاد تیر سه شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي، نه هیله یم چې د اورکم لپاره لژمنو سره سره دا کار نه دی سوی. زلمی خلیلزاد ویلي د یو سیاسي جوړجاړي د ترلاسه کولو وربه د تل لپاره پرانیستی نه وي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د دې لپاره چې په قطر کې روانې مذاکرې ښه نتیجه ورکړي په کار د اول د جګړې شکیل اړخونه جګړه ودروي او پر یوه دایمي اوربان سلا وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د اورکم د غوښتنې په باب په خپله تبصره کې ازادي راډیو ته پرون وویل تماسونه او ناستې جریان لري، ستونزې به خامخاوي، بیا هم هیله سته چې یوه نتیجه ترلاسه سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تیره اونۍ په خپل یو راپور کې ویلي د روان 2020 کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې 2112 ملکیان وژل سوي او 3122 تنه نور ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا د زیاتو ملکي تلفاتو مسؤول وسلول طالبان بللي، خو طالبان برعکس دولتي او بهرني ځواکونه د ملکیانو د مرګ ژوبلي اصلي عاملین بولي. د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې یوازې په وروستیو 2 میاشتو کې د وسلول طالبانو په حملو کې 216 ملکیان وژل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې مو د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان دا غوښتنه واورېده چې له شکیلو خواوو څخه یې کړې وه چې د ملکیانو ژوند ته توجه وکړي او تاوتریخوالی کم کړي، خو له دغو غوښتنو سره سره په افغانستان کې جګړه په زیاتېدو او پراخېدو ده. د تېرې اونۍ له سه شنبې راهیسې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. چارواکي وایي له تېرو 2 ورځو راهیسې د میوند او شړۍ ولسوالیو پر یو شمېر سیمو هم بریدونه شوي. نور حال له کندهاره صادق رښتینی درکوي.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د 5 ورځې په ماښام هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان ځواکونه دغه جګړې ته د عملیاتو نوم ورکوي، وایي چې د جازې، د لاهور، تابین، خسرو او نورې د لاسه وتلې سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو نیسي، خو وسلوال طالبان بیا برعکس د امنیتي پوستو د سکوت او پرمختګ ادعا کوي. د جګړې سیمه لا هم کلابند ده، لارې کوڅې په ماینونو پوښل شوي او خبریالانو ته هم سیمې ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دغه راز د تیرو 2 ورځو راهیسې د ارغنداب ترڅنګ د کندهار پر میوند، ژړی او پنجوایي ولسوالیو پر یو شمېر امنیتي پوستو هم د وسلوالو طالبان لخوا بریتونه شوي. چارواکي وایي چې د شنبې تر ماښامه په دغه جګړو او عملیاتو کې 2 اتیا وسلوال طالبان او 4 افغان سرتیري وژل شوي او 25 وسلوال طالبان او 2 امنیتي سرتیري ټپیان شوي. وسلوال طالبان بیا برعکس د سلګونو افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. دغه راز د جګړې د سیمې، البته د ارغنداب ولسوالۍ د جګړې له سیمې د بې ځای سو کورنیو شمېر د مال ترسلو اوښتي چې د سرپنا په ګډون یو شمېر لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه کورنۍ چې کله له ارغنداب راوړي سمدستي په کندهار ښار کې د خپلو خپلوانو او په کرایه کورونو کې ځای په ځای کیږي. چارواکي وایي چې د دغه کورنیو سروې لا هم نه ده بشپړه شوې او د سروې د بشپړېدو سره سم به له دغه کورنیو سره مرسته وسي.
د کندهار ترڅنګ په اورزګان کې هم جګړې روانې دي. په تیر بیا د دغه ولایت په گیزاب او دهراوت ولسوالیو کې په کندوز ولایت کې بیا د طالبانو د حملو له زیاتېدو وروسته د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن شوي، خو چارواکي ډاډ ورکوي. له دې ولایته د ازادي راډیو خبریال اجمن آریان مو د دې ولایت له امنیتي وضعیت خبروي.
په دې وروستیو کې د کندز د مرکز اړوند سیمو برسیره د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، علی آباد او د شیرشي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو خپلو بریدونو ته شدت ورکړی، خو د خلکو په وینا په ځینو سیمو کې دغه ډلې پرمختګ هم کړی دی. د دې ولایت اوسیدونکي ټینګار کوي که چیرې بې له ځنډه مرکزي حکومت د کندز روان وضعیت ته توجه ونه کړي نو وضعیت به له دې هم بدتر شي او ښایي ځینې ولسوالۍ سقوط وکړي. خو د کندز امنیت قمندان جنرال حق نواز حقیار بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو لوی پلانونه یې شن کړي او دغه ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره پته ده، د کنډکې عنایت او د کلیګو پوستو د ټولو منصبدارانو نه ډیره ډیره مننه کوم. په ډیر میړانه سره یې پوستې نه هم دفاع کړې ده، د ساحې نه هم دفاع کړې ده. د قندوز شریفو خلکو ته اطمینان ورکوم لکه څرنګه چې دوی همکاري او کومک زموږ سره راسره ده. په همدارقه به ان شاء الله منګه د دوی کومک همکاري او د اعلی جل عظمت هوکو یاری ان شاء الله کامیاب او موفق.
کندز د هیواد په شمال ختیځ زون کې یو جنگ زپلی ولایت دی او هر ورځ د دې ولایت ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمې د دولتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د تودې جګړې شاهد وي او دې روان وضعیت د خلکو په ټولو چارو منفي اغیزه کړې ده.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د غزنی چارواکی وای طالبان د دې ولایت په پښتون میشتو سیمو کې د شونځیو د جوړېدو مخه نیسي. د دوی په وینا په پام کې ده چې 114 شونځیو ته ودانۍ جوړې شي خو طالبان یې نه پرېږدي. له غزنی د حبیب الرحمن تاثیر راپور.
دا غزنی د پوهنې چارواکي وای وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې دوی په دغه ولایت کې 114 بابد شونځیو ودانۍ او آتش پیت بابد شونځیو نور ملحقات ورغوي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته په وار وار سپینجری قومي مشران مخورین او ځوانان د دغه ستونزې د حل لپاره ورلېږلې خو هغه یې ورسره نه مني. د پوهنې رئیس وای دا ټول ستونزې د پښتون میشتو سیمو لپاره دي چې طالبان ورسره مخالفت شي. د دې خبره چې د غیر پښتنو سیمو له شونځیو سره طالبان هیڅ ستونزه نه لري هلته نوې ودانۍ دي چې د شونځیو لپاره جوړیږي.
یو سلدیر لس مکاتب او آتش پیت ملحقات. ملحقات د موږ هغه برخو ته ویل کیږي چې یا احاطه ده یا څلور اضافي صنفونو اړتیا ده په مکتب کې یا څا ده یا هم بروزونه یا تشنابونه. په دې څلور شیانې ملحقات دا ټول په نظر کې نیول شوي وو. دغو پروژو ارزښت له 100 میلیونه افغانیو څخه زیات و. یعنی صرفا یوازې پښتون میشتو منطقو کې مطلق نه اجازه اعلان کړې ده. دلته په تعمیر نه جوړیږي.
وسلوال طالبان بیا وای دی د ناسم کیفیت په مخه مخالفت کوي. زبی الله مجاهد د وسلوالو طالبانو ویان د ازادي رادیو ته وویل بل هیڅ لامل نه لري. خو د غزنی د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وای طالبان هسی بهانه لټوي. دی وای دغه شونځیو د تعمیرونو د جوړولو لپاره سیمه ییزې کمیټې جوړیږي. په دغه کمیټو کې به د محل کسان هم موجود وي ترڅو نظارت وکړي که اړتیاوي طالبان د هم په نظارت کې شامل سي. باید یادونه وکړم چې د غزنی په جاغورو ولسوالۍ کې 111 باب شونځي تعمیرونه لري خو د دغه ولایت په دوو لویو ولسوالیو ناوه او اجر ستان کې هیڅ شونځای تعمیر نه لري. همدا حالت د پات نورو پښتون میشتو ولسوالیو هم دی.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نماد پایدار سولې لپاره د سولې پروانو خبرو کې د ښځو بشپړ برابر او معنادار ګډون حتمي بولي. یو نماد په یو اعلامیه کې د افغان ښځو د دوستو سفیرانو په استازیتوب ویلي ملګري ملتونه خپل ملاتړ ته د افغان دولت مذاکراتي ټیم له ښځینه او نارینه غړو څخه چې د ښځو د حقونو مدافعان دي دوام ورکوي. په دې اړه د خاطر پردیس راپور واوري.
په افغانستان کې د ملګر ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د سولې په خبرو اترو کې د افغان خزو په برابر او منادر غډون ټینګار کوي. یونما د ملګر ملتونو د امنیت شورا د 1215 پریکړه لیک د شل کلنۍ په مناسبت د افغان خزو د 200 سفیرانو لړل څخه پاستازدو ویلي چې خزو د سولې په ټول بهیر کې مهم لید لوري وړاندې کوي. په اعلامیه کې راغلي چې دوامدار جګړو خزو او ماشومان هم سخت اغیزمن کړي او د 2020 کال د جنوري نه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د لس مورد ملکی تلفات څخه څو باندې څلور یې خزو او ماشومان جوړ. یونما په خپل اعلامیه کې د جګړو لخکیلو خوا وغوړي چې جنسي او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژر کم کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونټیګرو پر خپل ټویټر باندې په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو د لاسته راوړنو پر بنسټ یو پایدار سولې ټینګ شي. د ناټو د چارواکو ویل چې د سولې په بهیر کې د ښځو حضور باید د بحث وړ وي.
د ښځو حقونه او د سولې په بهیر کې د هغوی ګډون اختیاري او د بحث وړ نه دی، بلکې دا یو پایدار سولې ته د رسیدو لپاره یو پیاوړی وسیله. ناټو له افغان خزو سره د دایمي سولې لپاره همکاري کوي.
افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په بهیر کې به د تیرو کلونو لاسته راوړنې په تیر د خزو په برخه کې خوندي پاتې شي.
د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې ډېر مطالب راغلي، خو دوی نشي مو انتخاب کړی دي. ډیپلوماټ مجلې د استرالیا له حکومت د بشري حقوقو د فعالانو د غوښتنې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس د بشري حقوقو 15 افغان او استرالیایي مؤسسو یو پرانیستی لیک خپور کړی او په هغه کې د استرالیا له حکومت په کلکه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په باب د استرالیا د دفاعي ځواکونو نو د عمومي سرمفتش د پلټنې نتیجه څرګند کړي. ډیپلوماټ خبرونه وايي پر پلټنې څلور کاله کار شوی او اوس استرالیایي رسنیو لکه ای بی سی او د ملبورن ایج ورسپانې راپورونه خبره کړي. په دغو راپورونو کې ادعا شوې چې استرالیایي پوځیانو د افغانستان د جګړې په لړ کې لسګونه بې وسلې مشکوک طالبان ملکیان او حتی ماشومان وژلي دي. په دې پلټنه کې چې افغان دوسیه نومیږي، د استرالیایي پوځیانو په اړه په سلګونو مخونو کې پټ اسناد شامل دي. او لومړی پلا په 2018 میلادي کال ای بی سی یا د استرالیا نشراتي موسسې خبره کړه. ای بی سی ویلی چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د ماموریت په مهال په لوی لاس د جګړې د اصولو سرغړونه کړې او باید د معافیت کلتور ختم شي. او ایرو ایژیا ریویو خپرونې په یوه لیکنه کې له منځنۍ آسیا سره د افغانستان راتلونکو اړیکو او د هغو اهمیت ته کتنه کړې ده. د دې لیکنې په سر کې لیکل شوي افغانستان د خپلې سوکالې راتلونکي لپاره باید شمال ته پام واړوي. د خپرونې منظور د افغانستان شمالي ګاونډي هیوادونه دي. ایرو ایژیا ریویو خپرونه لیکي کله چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سیمه ییزې حل لارې په اړه خبرې کوي، نو اشاره یې تر ډیره پاکستان ته وي. ځینې وخت په سیمه ییز حل کې دوی هند او چین هم شاملوي، خو تر دې وروستیو پورې په ندرت د منځنۍ آسیا یادونه کېده. د ایرو ایژیا ریویو په نظر د دې دلیل دا چې ډیر په دې نه پوهیږي چې افغانستان په حقیقي ډول چیرې موقعیت لري. د دې خبرونې په باور افغانستان د منځنی ختیځ برخه نه دی او نه هم د منځنی ختیځ په پوله کې موقعیت لري. که ټول نه وي، نو نیمایي افغانستان په منځنی آسیا کې دی، نو په کار ده چې دا ومنل شي. د دې خبرونې له لیکنې سره سم باید په اوږد مهال کې د افغانستان اقتصاد د منځنی آسیا له هیوادونو سره تړلی وګڼل شي. ایرو ایژیا ریویو خبرونه زیاتوي له منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو سره د افغانستان اقتصادي اړیکې او ارتباطات د سیمې له اقتصادي سوکالۍ او ودې سره مرسته کوي. د افغانستان حکومت راسپند به اسناد او وسایط د ثبت او د مراحلو د بشپړولو پروسه پیل کړه. د مالیه وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د دې پروسې په پرانستنه کې وویل د دې پروسې د پیل هدف د یادو وسایط قانوني کول دي چې په قاچاقي ډول هیواد ته راوړل شوي او په امنیتي پیښو کې ترې کار اخیستل کیږي. د دې موضوع په اړه نور تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت د بی اسناد او وسایتو مالکانو لپاره دوه میاشتې وخت ورکړ چې د ثبت او تای مراحل په مرکزونو کې خپل موټر ثبت کړي. د دغه وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د شنبه په ورځ د بی اسناد موټر رو د قانوني کولو په پرانیست غونډه کې وویل دا چاره به د امنیتی پیښو په کموالي کې ګټوره تمام شي.
ما امروز مسلې بسیار مهم را
مونږ نن ډیره مهمه مسله ارزو چې د هیواد د ملي امنیت لپاره مهمه و. هغه موټر چې په ناقانونه ډول هیواد ته راوړل شوی له هغه په ابزاري تو او ان د هیواد امنیت په ګډوډولو کې استفاده کیدله او دا سلسله باید ختم شي. له بده مرغه ډیر هغه موټر چې د هیواد امنیت په خرابولو کې کارول کیدل راجستر نه و او تښتنه نه درلود.
خغلی ارغندیوال خبرداري ورکړ چې لټاکل سو یو دوه میاشتو وروسته به هیڅ ډول وسایط ته د سب او تای مراحل اجازه ورنه کړل سي، همدارنګه فعالیت به هم منسي. د افغانستان د ګمرکاتو عمومي رئیس خلیل الله صلی زاده په دغناست کې وویل په 13 کلونو کې 3600 اراده موټر د ګمرکاتو له قانوني لارې راوړل شوی دي. هغه تایید کړ چې د قاچاقي وسایطو د راوړلو د مخنیوي لپاره دوی پلان لري چې ګمرکي تعرفي راکمې کړي. خو د افغانستان د موټرو پلور لو سراسری ټولنه د مالی وزارت له دغه طرح سره مخالفه ده. د دغه اتحادی رئیس نظام الدین وهرابی ازادي رادیو ته وویل
یعنی خودش پایکار یا پروسه
دغه چار بده ګمرکاتو قانوني پروسه ګډه وټه کړی. سوداګر به مایوس شي په تمه وي چې قاچاقبران له سرحدات موټر راوړید کړي.
نو موړی ټینګار کوي چې د قاچاقي موټرو د واردولو مخه د پجدیتو غونې وسی.
په کونړ کې یو شمېر خلک وایي دوی ته په خپلو کورونو کې د اړتیا وړ لرګیو د کارولو اجازه نه ورکول کیږي. خو د حکومتي مشرانو په امرونو له کونړه د لرګیو استل دوام لري. په تیرو څو لسیزو کې د کونړ د ځنګلونو یوه زیاته برخه ونیوهل شوي او لرګي له دې ولایته استل شوي دي. له کونړ نه روح الله انوري پرې راپور لري.
کونړ کې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاق د مخنیوي لپاره دولت یو لړ اقدامات کړي، خو کونړیان وایي د حکومت اقداماتو تر ډیره د دې ولایت څخه د لرګیو د ایستلو مخه نه ده نیولې، بلکې یوازې د ځایي خلکو پر مخې په رغنیزو چارو کې د اړتیا وړ لرګیو کارول سخت کړي دي. د کونړ یو اوسیدونکی مولوی عبدالعزیز وایي خپل یو کونړی ته د خپل سیمې لرګیو د یوې کړکۍ د جوړولو اجازه نه ورکول کیږي، خو د چارواکو او زورورو لپاره به هیڅ بندیز نشته. هغه وایي له کونړ د لرګیو د ایستلو په اړه د حکومتي چارواکو له امرونو ناوړه ګټه اخیستل کیږي.
رئیس جمهور د لزر یا د 5000 فرمان صادر کړي چې 10000 سلو 1000 لرګي پاس کیږي.
د کونړ یو بل سپینګری حاجی علي احمد هم راته ویل چې د کونړ څخه د هغو لرګیو د لیکد بهیر نه دی درېدلې چې زیات دي او د ځنګلونو د منځتللو سبب کیږي.
زمونږ په اصطلاح باندې ځنګل هم د حفاظت هم کوو او د کور له اشدار او دروازې د لرګي موږ د پاره نه یو مشکلاتونه راځو. والی صاحب ته ودرېږه، قومندان صاحب دمنه ته، ولسوال صاحب ته.
خو کونړ کې حکومتي چارواکي دا نه مني چې په هغو لرګیو کې دي قاچاق شوی وي چې د ولسمشر د فرمان له مخې کابل ته انتقال شوی دي. د کونړ امنیت قومندان سمونوال محمد یوسف مظلومیار ویل د کونړ پر ځای خلکو په خپل کورونو کې د اړتیا وړ لرګیو د کارول لپاره کوم بندیز نشته.
ټاکل شوی دی چې د استرالیا په مشهور غوره لیګ بیګ باش کې یو تنکی افغان لوبغاړی ولوبی شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په بیګ باش غوره لیګ کې د نور احمد لکنوال لوبیدل د افغانستان د کرکټ راتلونکي ته یو روښانه او ښه پیغام دی. د دې بورډ د کرکټ د تخنیکي او مسلکي برخې مشر رئیس احمدی لاسادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې د لکنوال په څیر نوی ځوانان په افغانانو کې شته او د افغانستان د کرکټ لپاره یو شزیره دی. په دې اړه د خاطر پردیس راپور واوري.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلن لوبډل سپینر بالر یا سلوت پچون کې نور احمد لکنډوال د لومړي ځل لپاره د استرالیا کرکټ په بیګ باش سیالیو کې لوبيږي. نور احمد لکنډوال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د نړیوالو سترو لیکونو کې لوبیدل د هر افغان لوبغاړي ارمان دی او د هم د ارمان په زړه کې پاللو.
که بیګ باش تاسو ګورئ د آی پی ایل نو وروسته د دنیا یو بل غټ لیگ دی، نو په دې کې خپل کېدل او په دې کې لوبیدل زما د پاره ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې زه په دومره غټ لیگ کې لوبېږم. زما ارمان چې دی، زما ډیر غټ ارمان دی په ملي لوبډله کې لوبیدل، پښنه جرسی کې د ونسان په نمائندګۍ لوبیدل. خپل کوشش هم کوم، خپل هارد ورک هم کوم.
لکنډوال وی هڅه کوي د افغانستان هم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې وزلوي. دوه ورځې وړاندې د استرالیا د کرکټ لیګ یا بیګ باش د میلبورن لوبډل اعلان وکړ چې نور احمد لکنډوال به سکل په دې لیګ کې د یاد لوبډل سره لوبيږي. نور احمد لکنډوال په 2015 زیږدیز کال کې زیږیدل او د 15 کلونو په عمر دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د نور احمد لکنډوال لوبیدل په بیګ باش سیالیو کې د افغان کرکټ راتلونکي نسل ته یو ښه پیغام لري. د دې بورډ د کرکټ د تخنیکی او مسلکي برخې مشر یا کرکټ ډایریکټر رئیس احمدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دا د ټولو ځوانو لوبغاړو لپاره یو ښه خبر دی.
نور احمد لکنډوال د استرالیا په غوړ لیګ یعنی بیګ باش کې د لوبیدل دا زیری ورکی چې د افغانستان د کرکټ آینده ډیره روښانه ده او ماشاءالله د افغانستان لوبغاړي اوس دغه تر رسیدلې دي چې د دنیا په پرمختللو لیګونو کې دوی هلته لوبې کوي او دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر ښه ده. د ځوان لوبغاړو لپاره یو ډېر ښه زیری ده، یعنی که څوک خواري وکړي، محنت وکړي، نو دوی ته په نړیواله سطح باندې دوی ته دغه زمینه برابرېدلی شي چې دوی په دغسې لیګونو کې دوی برخې واخلي.
ښاغلی احمدزیوی افغان کرکټ بورډ دغه ډول لوبغاړو په درلودو سره کولی شي سوکه سوکه د نړۍ پام ځان ته راوړوي چې دا د کرکټ راتلونکي لپاره خبر دی. بیگ باش لیگ کې سکل هر لوبډله اجازه لري چې په هر لوبه کې درې بهرنی لوبغاړي ولوبوي. نو ځکه میلبورن لوبډله درې بهرنی لوبغاړي د ځان سره اخیستي. محمد نبی ساحل په تیرو دوه کلونو کې د دې لوبډله سره لوبېدل او سکل هم یو ځل بیا ورسره تړون لاسلیک کړ. د میلبورن لوبډلې سره سکل د محمد نبی په شمول عمران طاهر او نور احمد لکنډوال هم لوبیږي. نور احمد لکنډوال ګین لا سلوتو بچون کې دی چې د کورونی لیګونو ترڅنګ په 19 کلونو نړیوال جام کې هم لوبیدلای. بیگ باش لیگ د راتلونکي دسمبر میاشتې په 3 منیټه پیلېږي چې څلور افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان، مجیب الرحمن او نور احمد لکنډوال د لسم پړاو لپاره ورته اخیستل شوی دی. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
تر لنډو خبرونو مخکې ستاسو څور رسیدلی پیغامونه. ګلاب شاه نوري د کندهار له ولایت لیکي له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه زما غوښتنه دا ده چې ولسی وګړي د سپار په توګه ونه کاروي او جنگ بس کړي. هر افغان له جګړې ستړی دی. عنایت له زابل لیکي په سړه هوا کې د خلکو بې ځایه کېدل ډېر ستونزمن کار دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د سولې لپاره دواړه خواوې ژمن نه دي ځکه په دومره وخت کې باید